مجله خبری صبحانه رادیو آزادی، حالا هم با همکارم
دیرمانه نستر پروف سالیم
سالی محمد سالی
دیرمانه کور ودن تاسو ستړي مسی د آزادی رادیو اوریدونکو ته زما لخوا سلام. د خبرونه مو یو ساعت دوام کوي تر 9 بجو په خبرونه کې اوري چې د کورنۍ چارو وزارت یو لوړ رتبه مقام نن د بډي اخیستنې په تور په علني ډول محاکمه کیږي. د ملي شورا ځینې غړي تور لګوي چې ایران د افغانستان په جنوب کې ناامنیو ته لمن وهي. نن د شنبه ده، د مرغومي اجدي شلمه د جنوري 9مه. په پیل کې خبرونه. جاپان له افغان حکومت سره د 19 میلیونه جاپانی یان مرسته کوي. د ننګرهار اچارواکی وایي له غاصبانو څخه یې د ټولو غصب شویو مځکو د خلاصولو کمپاین پیل کړ. د ایران پخوانی ولسمشر اکبر هاشمی رفسنجانی د 2 اتیا کلونو په عمر مړ شو. په بهرنیو چارو کې د جاپان د دولت وزیر وایي هیواد یې له افغانستان سره د 19 میلیونه جاپانی یان مرسته کوي. کینتارو سونورا پرون یکشنبه له اجرایه رئیس عبدالله سره په کابل کې د کتنې پر مهال ویلي، جاپان دغه اندازه مالی مرسته په افغانستان کې د اداري فساد پر ضد د مبارزې او له راستنېدونکو سره د مرستې لپاره کابل ته ورکوي. د اجرایه ریاست په اعلامیه کې راغلي چې په بهرنیو چارو کې د جاپان د دولت وزیر ویلي هیواد یې غواړي د ایران په چابهار بندر کې پانګونه وکړي څو افغانستان ورڅخه ګټه واخلي او په مرسته یې افغان سوداګر وکړای سي د افغانستان داخلي محصولات د دې لارې له طریقه په اسانۍ صادر کړي. اجرایه رئیس د جاپان د مرستو او ژمنو مننه وکړه. له افغانستان سره د کرنې او نورو اساسي پروژو په برخه کې د جاپان د همکاریو د دوام غوښتنه وکړه. د ننګرهار چارواکي وایي له غاصبانو څخه یې د ټولو غصب شویو مځکو او غیر قانوني شارګوټو د خلاصولو کمپاین پیل کړ. د دغه کمپاین په لړ کې پرون یکشنبه د قاسم آباد شارګوټي هغه ودانۍ ونړول سوې چې په غیر قانوني ډول جوړې سوې وې. د والي ویان عطاوله خوږیاڼي تېره شپه ازادي راډیو ته وویل،
موږ په دغه ټول خارګوډ لپاره کمیشنونه ټاکلي دي او عملی اقدامات مو پیل کړي دي. ان شاء الله ډیر تر به د قاسم آباد خارګوډ په بشپړ ډول د غاصبینو له منګولو پاک شي او هغه کسانو چې هغوی پیسې حکومت تحویل کړي نمرې غصب شوي وي لومړی به هماغه کسانو ته نمرې ورکړل شي. ان شاء الله دا چاره په سیاسن او نور خارګوډ کې هم پلي کیږي.
د ننګرهار چارواکي وایي والي له غاصبانو د غصب شوي مځکو او غیر قانوني شارګوټو د خلاصولو د بهیر څارنه کوي. ایران دولتي رسنۍ راپور ورکړی چې د دغه هیواد پخوانی ولسمشر اکبر هاشمی رفسنجانی د 2 اتیا کلونو په عمر له دې نړۍ سترګې پټې کړې. د ایران دولتي ټلویزیون پرون اعلان وکړ چې رفسنجانی د تهران په یو روغتون کې د زړه د حملې له امله تیر مازیګر مړ شو. د اکبر هاشمی رفسنجانی ورور محمد هاشمی رفسنجانی تیر شپه د ایران رسنوی ته وویل
ایشون حدوداً یه ربع شیش حالشون بد شد.
بیندلس کمی اشپر بجه به چی وضعیت خراب او روختون دو ولیش دو ولسو یو روختیهی تیم حتی اکرا ویش غوری خول بدمرغه و نتوانه دلا. اکبر هاشمی رفسنجانی له 1998 میلادی کال څخه تر 1999 میلادی کال پورې د ایران ولسمشر وو. رفسنجانی دغه راز د ایران د اسلامي جمهوریت له مهمو بنسټ ایښودونکو څخه ګڼل کیږي. ایران به په څو ورځو کې د خپل هوایي شرکت لپاره لومړنۍ نوې ایربس ډوله مسافر وړونکې الوتکه ترلاسه کړي. د اروپا د هوایي چلن ادارې ویان پرون ویل د ایربس ای 321 ډوله الوتکې تخنیکي چارې بشپړې سوي دي. وروسته له هغې چې له تهرانه نړیوال بندیزونه لرې سول، دا د ایران لپاره یو مهمه شیبه ګڼل کیږي. ایران نړیوالو شرکتونو ته د شاوخوا 200 الوتکو فرمایش ورکړی چې له دې جملې به 80 الوتکې له امریکایي بوئنګ شرکت څخه رانیسي. د دې ایربس الوتکې چې 180 سیټونه به لري تخنیکي چارې د جرمني په هامبورګ کې بشپړې سوي او په رسمي ډول به د چهارشمې په ورځ په فرانسه کې د خاصو مراسمو پر مهال ایران ته وسپارل سي. د عراق ځواکونه چې په موصول ښار کې د داعش ډلې د سختریزو وسلولو پر ضد جنګي ژوي پرون د دجلې سیند ختیځې غاړې ته ورسېدل. دا له داعش څخه د دې ښار د بیرته نیولو د عملیاتو په ترڅ کې چې امریکایي ملاتړ کوي د عراقي ځواکونو یوه لویه بریا ګڼل کیږي. د عراق د ټوریزم ضد خدماتو قطعي ویان صباح النومان ویلي د دې قطعو پوځیان توانېدلي ځانونه د دغه سیند ختیځې څنډې ته ورسوي. عراقي ځواکونه د دجلې سیند پر هغه برخه چې د موصول په جنوب کې پراته ده کنټرول لري. خدایش ډله د موصول پر ټوله لویدیځه برخه کنټرول لري. د عراق د ټوریزم ضد خدماتو پوځیان د هغه یو لک کسیز ځواک یوه برخه ده چې د امریکا هوایي ځواک کې ملتیا کوي، او عراقي پوځیان کرد جنګیالي او شیعه ملیشه هم ورسره اوژه په اوژه له موصول څخه د داعش د ایستلو لپاره په جنګ کې برخه لري. د چټک غبرګون د قطعي غړي هوشام عبدالکاظم رویټرز ته وویل داعش ډله یې له زیاتو سیمو شړلې ده.
حال مباشرت قواتنا وقطعاتنا بالتقدم
سمره چیز موش پوزیان پرمختک کوي ورسره د دایش دفاعي ځواک کمزوري کیږي. اکثریت سختريزي وسلوال لسمي تشتیدلي خو تر شای منفجر مواد د ځانمرګ بریډ واسکټونه او د وجل سویو انسانانو مړی پاتې وي. په پیل کې دوی د مقاومت هڅه وکړه، خو د خدای شکر دی چې زموش پوزیانو خپل بهترینه روزنه او دقت ثابت کړ. د عراق د دویم لوی شهر موصول د بیرته نیولو عملیات د اکتوبر پر ولسمه پایل سوال. د امریکا منتخب ولسمشر ډونالد ترامپ د استخباراتي ادارو د نتیجه گیری ومنله چې وایي روسیې د امریکا په ولسمشرۍ انتخاباتو کې د لاسوهنې هڅه کړې ده. دا خبره د ډونالد ترامپ د دفتر ټاکل سوي رئیس رینس پرایبوس پرون وکړه. نوموړي ویلي ترامپ دا حقیقت ومنه چې روسیه او نور بنسټونه په سایبری یا انټرنیټي حملو کې لاس لري. د امریکا منتخب ولسمشر ترامپ تر دې مخکې څو واري دا مسله رد کړې چې ګواکې روسیې د ده په پلوي د امریکا د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې انټرنیټي لاسوهنه کړې وي. ډونالد ترامپ ویل دا ادعاګانې د ده د سیاسي مخالفانو لخوا کیږي او هڅه کوي په انتخاباتو کې د ده بریا اغیزمنه کړي. په همدې حال کې جمهوری پال سناتور لنسی ګراهم له ډونالد ترامپ څخه غوښتي چې د امریکا د ولسمشرۍ انتخاباتو کې د لاسوهنې له کبله لکه څنګه چې استخباراتي ادارې ادعا کوي روسیې ته سزا ورکړي. ګراهم پرون د امریکا ان بی ایس ټلویزیون ته وویل په یاد مو دي کله چې د نوي کال په شپه له ډونالد ترامپ څخه په دې اړه پوښتنه وسوه، هغه وویل راځئ خپل ژوند ته دوام ورکړو. ډونالد ترامپ ته زما ځواب دا دی چې زموږ ژوند پر دې نظر ولاړ دی چې موږ آزاد خلک یو، رای ورکولو ته ځو او د پردیو له دخالت پرته رای ورکوو. که چیرې یو بهرنی بنسټ ستاسو په انتخاباتو کې مداخله وکړي، تاسو نسئ کولی په داسې ډیموکراسۍ کې چې یو بهرنی بنسټ هڅه کوي ستاسو د انتخاباتو پر پروسه اغیز ولري خپل ژوند پر مخ بوزي. نو ښاغلی منتخب ولسمشره دا ډیره مهمه ده چې خپل مشري دلته ثابت کړي. د امریکا استخباراتي ادارې وایي د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د هک کولو د کمپاین امر کړی و څو د امریکا پر انتخاباتو نفوذ ولري او د ترامپ له بریا سره مرسته وکړي. په هغه غیر محرم راپور کې چې د ملي استخباراتو د ادارې مشر د جمعې پر ورځ خپور کړ، راغلی چې د دغو هڅو هدف دا و چې د ترامپ د سیالې ډیموکراتي هیلری کلینټن په بې اعتباره کولو سره د ترامپ د بریا مرسته وسی. خبرونه مو له ازادي راډیو نه اوریدل. په افغانستان کې د سهار 8 بجې او 8 دقیقې سوې. د دې خبرونې په راپورونه کې اوري چې د کورونې چارو وزارت یو عالی رتبه مقام نن د بډې اخیستنې په تور په علني ډول محاکمه کیږي.
امیدوار هستیم که در قبال قضیه فیصله شرعی و قانونی صورت بگیره.
ځینې سیاستوال وایي افغان حکومت د سولې لپاره د تګلارې په جوړولو کې پاتې راغلی.
تیر افغان حکومت د سولې د شورا په نامه باندې یو حرکت رامنځته کړ. اوسنی افغان حکومت ونه شوای کولای چې کومه تګلاره په څو ټکو کې په څو نقطو کې وړاندې کړي چې بالاخره د دې شرایطو په اساس باندې موږ سوله غواړو.
د ملي شورا ځینې استازي وایي ایران د افغانستان په جنوب کې ناامنیو تلمن وهي.
ایران وطن په علمان کې مداخله کوي او د هلمند د مخالفینو باندې طالبان چې د حکومت سره څنګه دعوت سره همکاري کوي.
افغان حکومت وی په افغانستان کې غنې بې ځای سوې کورونی اجلوم راستو تارتیا لري. په کندهار کې مو دی وی ولس خلنې میرمنې ل ژوند خبرو چې وای میړه اخترونه ورکوي.
پاته په غول ورځ لا ول ول کې چې په ما حکومت خبر کوي زه په پاکستان کې د 200 کس طالبان مشرم په ود استرای کې دراوار کړم.
ایران پخوانی ولسمشر اکبر هاشمی رفسنجانی چې پرون ماشام مرسو څوک په همدې خبرونه کې درته وایو. د ورکو دوستانو د پلاتینې پروګرام په همدې خبرونه کې د نورو مطالبو ترڅنګ اوریدل سي نړیوالو رسپانو ته هم کتنه کوو او تاسو یې سمسونه هم درته ولولو. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت یو لوړ رتبه چارواکی نن د بډې اخیستنې په تور په علني ډول محاکمه کیږي. لویه څارنوالي وایي د کورنیو چارو وزارت دغه چارواکی د فساد پر ضد د مبارزې د عدلي او قضایي مرکز د ځانګړي ځواک لخوا نیول سوی دی. تفصیل د رضوان مراد په راپور کې.
د افغانستان لوی څارنوالي وایي د کورنیو چارو د وزارت یو لوړ رتبه پوځي چارواکی نن د بډې اخیستلو په تور په علني ډول محاکمه کیږي. د لوی څارنوالۍ ویان جمشید رسولي تېره شپه ازادي راډیو ته وویل چې د کورنیو چارو د وزارت دا مقام چې هغې نوم یاد نه کړ د یو لک او پنځوس زره ډالرو بډې په اخیستلو تورن دی. دی وایي موږ به په علني ډول د دې قضیې د محاکمې شاهد اوسو. هیله مند یو چې د دې قضیې په اړه به قانوني او شرعي پریکړه وشي. د فساد پر ضد د مبارزې د عدلي او قضایي مرکز لخوا د کورنیو چارو د وزارت یو لوړ رتبه مقام په داسې وخت کې په علني ډول محاکمه کیږي چې د ولسمشر د حکم له مخې د دې وزارت څلور پخواني مرستیالان په تړونونو کې د شفافیت د معلومولو اړوند موضوع کې لوی څارنوالۍ ته معرفي شوي دي. لوی څارنوالۍ بیا د کورنیو چارو د وزارت دا پخواني څلور مرستیالان د پلټنو تر بشپړېدو له هیواد څخه ممنوع الخروج اعلان کړي دي. د لوی څارنوالۍ وین ټینګار کوي چې په مالی او اداري فساد تورن له هر شخص څخه به پرته لدې چې هغه څوک دی او په کوم موقعیت کې دی پلټنه کیږي.
ما متحد هستیم در امر مبارزه با فساد اداري و هر شخص یا
موږ د اداري فساد پر وړاندې مبارزې ته ژمن یو. هر شخص چې اداري فساد وکړي له دې نه په صرف نظر چې هغه په کوم موقف او موقعیت کې دی د قانون د احکامو په رڼا کې به پر وړاندې چلند کیږي. د اداري او مالی فساد پر ضد مبارزې د عدلي او قضایي مرکز د ځانګړي څارنوالۍ لخوا په فساد د تورنو چارواکو د علني محاکمو خبره په داسې وخت کې کیږي چې د ولسي جرګې غړي او د حقونو یو شمېر بنسټونه پر عدلي او قضایي ځواک انتقاد کوي چې په فساد تورن لوړپوړي چارواکي او د زور خاوندان نه بلکې هغه کسان محاکمه کوي چې جرم یې وړوکی او موقف یې کمزوری وي.
ومردل چې د افغانستان د کورنیو چارو وزارت یو عالي رتبه چارواکی نن د بډې اخیستنې په تور په علني ډول په کابل کې محاکمه کیږي. ځینې مدني فعالان او سیاسي شنونکي وایي افغان حکومت له طالبانو سره د سولې لپاره کومه ځانګړې تګلاره نه لري، خو د سولې عالي شورا وایي له وسلوالو مخالفانو سره د سولې په هدف پر یوې نوې ستراتیژي کار کوي. عبدالله هننزی له کابل.
د افغانستان یو شمیر مدني فعالان او سیاسي شنونکي وایي په قطر یو شمیر نورو هیوادونو کې د سولې په هدف د یو شمیر غیر رسمي ناستو وروسته دوی ته جوته شوه چې افغان حکومت د سولې لپاره کومه ځانګړې تګلاره نه لري او یوازې په دې برخه کې شعارونه ورکوي. یو شمیر سیاسي کارپوهان او مدني فعالانو چې د یکشنبې پر ورځ یې په کابل کې د جګړې ضد خوځښت تر شعار لاندې خبري غونډه رابللې وه، خبریالانو ته وویل د سولې په هدف د وسلوالو طالبانو په دریځ کې بدلون راغلی او د سولې لپاره یې خپل شرایط هم وړاندې کړي دي، خو افغان حکومت لا تر اوسه په دې اړه خپل دریځ نه دی روښانه کړی. سیاسي کارپوه فیض محمد زلاند وویل تیر او اوسني حکومتونو د سولې لپاره یوازې د سولې عالي شورا رامنځته کړي، خو دغې شورا لا تر اوسه داسې مشخصه پالیسي نه ده وړاندې کړې چې له مخې یې د سولې مذاکراتو ته لاره هواره شي.
وزیر قطر ته لاړو، موږ دلته په کابل کې د پګواش کانفرنس درلوده، په قطر کې هم کانفرنس درلوده، په ګڼو هېوادونو کې کانفرنسونه وشو. موږ د افغان حکومت له لورې نه کومه تګلاره پالیسي ستراتیژي نه ده لیدلې. تیر افغان حکومت د سولې د شورا په نامه باندې یو حرکت رامنځته کړ، اوسنی افغان حکومت د سولې د شورا په نامه باندې ګلانی صاحب محترم دې مشر په توګه ورته وګمارم، مګر ونه شوی کولای چې کومه تګلاره په څو ټکو کې په څو نقطو کې وړاندې کړي چې بل اخر دې شرایطو په اساس باندې موږ سوله غواړو.
خغلی زلاند وویل د سولې عالی شورا طرف واقع شوه او د سولې لړۍ له یوې پروسې نه پروژې ته اوښتی ده. له دې مخکې د افغانستان د سولې عالی شورا ویلي سولې ته د رسیدو په برخه کې د شرطونو وړاندې کول هیڅ ګټه نه کوي. د سولې د عالی شورا مرستیال عطاول رحمان سلیم ویلي که وسلوال طالبان غواړي په رښتینې توګه سوله وکړي نو پرته له شرطونو دي دغې شورا سره مستقیمې اړیکې ونیسي. په ورته وخت کې د ولسي جرګې پخواني غړي سید اسحاق ګیلانی چې دې غونډه کې ګډون درلود وویل د سولې عالي شورا په خپلو پریکړو کې خپلواک نه ده او په خبره یې د استخباراتي بنسټونو پریکړې تعقیبوي.
د سولې شورا نمخ کې اول دغه ټول کار استخباراتي استخباراتو رئیسان دي د مختلفو کسانو سره خپل خبرې کوي، حتی قطر ته خصوصو وارو باندې دوی سفرونه وکړل، پټ ملاقاتونه لرل، چې کله خبره جوړه کې بالاغې نه د سولې شورا ته ورکوي. دا ټول هغه ناکامۍ دي چې د افغانستان خلک سره مخامخ کړي دي او په هیڅ صورت باندې به د افغانستان حکومت د سولې لپاره په دې رقم سیاست باندې به کامیاب نشي.
هخوا د سولې عالي شورا وایي چې د دغې شورا رهبري خپل خپلواکي لري، خو شرایطو ته په پام له نورو بنسټونو سره په همغږۍ د سولې لپاره زمینه سازي کوي. د دغه شورا د نړیوالو اړیکو سلاکار محمد اسماعیل قاسمیار ازادي راډیو ته وویل تیرو تجربو او نیمګړتیاو ته په کتو د سولې الو شورا پر یوې داسې ستراتیژۍ کار کوي چې لمخې به یې د سولې لپاره ملي پلان چمتو شي. دوی وایي یوه نوې ستراتیژي شته چې له مخې باید د سولې لپاره یو ملي پلان جوړ شي. دغه پلان باید د سولې عالي شورا د عمومي ناستې له تصویب څخه تیر شي او په دوه یا دریو میاشتو کې به عملي بڼه خپله کړي. ښاغلي قاسمیار وویل په دغه ستراتیژۍ کې د افغان حکومت، مدني ټولنو او سیاسي څیرو او همداراز د ملګرو ملتونو او یو شمېر نورو بنسټونو نظرونه هم اخیستل شوي دي. خاغلی قاسمیار وایي دا چې د سولې پروسه پیچلې ده او ډیرو اړخونو پورې تړاو لري، نو اړتیا ده چې په دې برخه کې له یو شمېر نورو بنسټونو سره اړیکې ونیول شي او د هغوی د اسانتیاو څخه ګټه واخیستل شي.
ازادي راډیو خبریالان مو په ژوندۍ بڼه د ولایتونو له مهمو پیښو خبروي.
ورزو کندهار ته د دې ولایت اوسیدونکي پلوشه ادعا لري چې د یو تعویز لیکونکي له خوا ورباندې جنسي تیرای سوی دی. هغې له حکومت څخه په دې برخه کې د عدالت غوښتنه وکړه. دغه ځوان انجلۍ وایي هغه تعویز لیکونکی چې پر دې جنسي تیری کړی د دوو محکمو له خوا په 12 کاله بند له محکومېدو سره سره له بنده خوشي سوی او آزاد ګرځي. صادق رښتینی نوره کیسه درته کوي.
سالی صاحب تاو اوریدونکو او شمشاد سلام. اتلس کلنه پلوشه اتمیا شمخ کی د کندهار په ډنډول سوالی کی یو تعویز لیکونکی ملا ولی جان ته چې په مخپوټه هغه مشهور و د تعویز لپاره ورغله. پلوشه وای تعویزګر پر دې جنسي تری وکړه او پولیسو ته تر شکایت کولو وروسته هغه ونیول سو. د پلوشه په وینا نوموړی د دوو محکمو لخوا تر 12 کاله بند محکومېدو وروسته اوس خوشی سوی. دا وای ملا ولی جان اوس سره د دې چې آزاد ګرځي دی او کورنۍ ته اخترونه هم ورکوي. په دې برخه کې به د دې خبري واورو.
ملا په اخترو کې وای وایسي چې درای واروم د دې کار ته ان کار څه زور تام زنین کار کېږم تاسو ما ژوند را تبا کړی دی بیا کوم ستا پر ورور لاس ولګېدی کوم پر پلار لاس ولګېدی زه په امه سرندوالي کې را روان یم سموږه کاسي سوی په پټ مخ موږ را روان یم موږ ته اخترونه راکړي ماته په غول ورځ لول ولکه چیرې په ما حکومت خبر کړي زه په پاکستان کې د 200 قص طالبان مشرم په ول اسرای کې دراوار کوم کدي خپل پلار په ما خبر کړي په ول پلار دې څټ د خوادر لال کوم دې ماته داسې اخترونه را کینه نو راز ما ګرد ثبتونه پراته دي د خوشګړی ګرځولې پر کوم عمل زما سره ولې داس نه وړ عمل وسو زه خپل د درد ورغلم د زما سره ولې دا نه وړ عمل وکي ما خو نه غوښته چې د زما سره داس نه وړ عمل وکي اوس په ټوله نړۍ کې ماته په کچه سترګه کتل کې ځکه چې زه خوند ته به عزت کړم.
پلوشاو کورنۍ له حکومت څخه عدالت غواړي. دوی له مدني ټولنو بشري حقوقو او نړیوالو سازمانونو غواړي چې پر امنیتي ادارو د فشار راوړي تر څو جنسي تیری کوونکي بیرته ونیول سي. د پلوشې د مور سره مهم خبرې کړي. هغه وایي چې شای ملا ولی جان د پیسو او واسطې په زور له بند خوشي سوی وي. د کندهار د شوز چار ریاست د دې پیښې په اړه خبري شي او امنیتي چارواکو هم تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي. خو په عین وخت کې په کندهار کې د بشري حقوقو خپلواک کمیسون د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي له زیاتېدو د اندېښنې په څرګندولو سره وایي چې حکومت باید دغه موضوع جدي تعقیب کړي.
ډیره مننه صادق رښتینی وو په کندهار کې ومردل چې د کندهار اوسیدونکي پلوشه ادعا لري چې د یو تعویزګر لخوا ورباندې جنسي تیری سوی دی او د دوو محکمو لخوا په 12 کاله بند له محکومېدو سره سره آزاد ګرځي. تاسو آزادي رادیو ته غوږ یاست. روانه خبرونه تر 9 بجو دوام کوي.
خبر یاست ساینس پوهانو یو کوچنی روبوټ جوړ کړی چې تر پوستکي لاندې له بدن سره پیوندیږي او د بدن بیلابیلو برخو ته درمل رسوي. دا کوچنی روبوټ له هایدروجن څخه د درې بودی یا 3D ټکنالوژي په مرسته جوړ شوی دی. دا روبوټ بیټری نه لري او له بهرني مقناطیسي میدانه په استفاده کار کوي. د ساینس روبوټکس ویبپاڼې د راپور له مخې دا کوچنی روبوټ د ساعت د ګراریو په شان څرخ لري. د ناروغ تر پوستکي لاندې د روبوټ له پیوند کېدو وروسته ډاکټر په لازم وخت کې له مقناطیسي میدانه په استفادې د هغه بدن ته درمل پرېږدي. سیرونکو دا وسیله پر هغو بوژکانو وازمویله چې د هډوکو په سرطان اختول. دې شیوې وښودله چې په عادي ډول موژکان کیموتراپي کېدی شي او د هغو روغي حجرې په دې ډول زیان نه ویني. د دری بودی چاپ ټکنالوژۍ په وسیله دا جوړ شوی روبوټ 1.5 سانتي متره اوږدوالی لري.
اسمت ساروان و چې له ساینسي پرمختګونو یې خبر کړو. افغان حکومت وایي په هیواد کې د جګړو او طبیعي پیښو له کبله څه باندې 1,500,000 کورنۍ بې ځایه سوې دي. د کډوالو او راستنېدونکو چارو وزارت وایي 2,100,000 راستنې سوې او بې ځایه سوې کورنۍ د ژمي پر مهال عاجلو مرستو ته اړتیا لري. تفصیل د عبادالله هننزي په راپور کې.
پیښو ته د رسېدنې لپاره د دولت وزیر وایي په ټول هیواد کې د جګړو او طبیعي پیښو له امله 1,300,301 کورنۍ بې ځای شوي دي. ښاغلی برمک د یکشنبې پر ورځ د افغانستان له کډوالو چارو وزارت سره په یوه ګډه خبري غونډه کې وویل له دغې شمېرې څخه 1,015,003 کورنۍ بېرته خپلو کورونو ته ستنې شوي دي، خو 45,808 کورنیو سره لا هم مرستې کېږي او 25,550 کورنیو ته د مرستو لپاره څېړنې روانې دي. خغلی برمک زیاته کړه د ژمي لپاره د حکومت له بیړني کوټ څخه 1,22,000,000 افغانۍ ځانګړي شوي دي.
در مجموع در طول
دای وای پاتیر یو کال کې 1,000,000,000 افغانۍ څخه زیات مو د حکومت د بیړني کوټ نه بې ځای شوي او ځانګړي کړي دي. د ژمي لپاره مو 1,22,000,000 افغانۍ ځانګړي کړي چې د ولایتونو په کچه د کټګوریو لمخي 2-15,000,000 افغانۍ پورې هر ولایت ته انتقال شوي دي. خاغلی برمک ویل ډیری دغه کورنۍ په کندوز، فراه، اروزګان، هلمند، ننګرهار، فاریاب، غزنی، سرپل، پکتیا، بغلان او بادغیس ولایتونو کې بېځای شوي دي. برمک زیاته کړه د بېځای شویو تر څنګ په وروستیو میاشتو کې د جګړو له امله د 25,000,000 ډالرو په ارزښت عامل منفعه تاسیساتو ته هم زیان اوښتی دی. پیښو ته د رسېدنې په برخه کې د دولت وزیر په داسې حال کې بېځایه شویو ته د مرستو خبره کوي چې یو شمېر بېځایه شویو په وار وار رسنیو سره په خبرو کې ویلي چې له لازمو مرستو څخه نه دي برخمن شوي. په ورته وخت کې د کډوالو چارو وزارت د پلان مرستیال فضل احمد عظیمي وویل د 2018 کال د نومبر له 16 نیټې څخه تر اوسه له ایران او پاکستان څخه څه باندې 1,250,000 کسان په داوطلبانه ډول هیواد ته راستنه شوي دي. خغلی عظیمي وویل وسمهال 1,015,000 بې ځایه شوي په ولایتونو کې ژمنیو مرستو ته اړتیا لري. دای وایي په ټوله کې 1,015,000 بې ځایه شوي په ولایتونو کې لرو چې مرستو ته اړتیا لري. 2,100,000 هغه بې ځایه شوي او راستانه شوي کډوالې کورنۍ دي چې له سختو ستونزو سره مخ دي او ژمنیو مرستو ته اړتیا لري چې باید ورسره مرسته وشي. د کډوالو چارو وزارت د پلان او پالیسۍ مرستیال همداراز ویل افغان حکومت د بې ځایه شویو او ناراجستر شویو راستنه شویو کډوالو لپاره 15,000,000 ډالر ځانګړي کړي چې 3,500,000 افغانۍ یې دغه وزارت ته انتقال شوي دي. ښاغلی عظیمي وایي لا هم نږدې 1,000,000,000 افغانیو ته اړتیا شته چې په ژمي کې بې ځایه شویو او کډوالو کورنیو ته رسېدنه وکړو. له دې مخکې د حکومت اجرایه رئیس عبدالله هم د کډوالو او بې ځایه شویو ستونزو ته په اشارې سره ویلي چې هغوی ته باید لازمې مرستې وشي.
ومردل چې افغان حکومت وایي د ژمي پر مهال راستنې سوي او بې ځایه سوي کورنۍ عاجلو مرستو ته اړتیا لري. د ملي شورا ځینې استازي وایي ایران د افغانستان په جنوب کې ناامنیو ته لمن وهي خو افغان حکومت وایي چې د دغه سې پیښو د مخنیوي لپاره تدابیر لري. اجمل تورمان او نور تفصیل.
په ولسی جرګه کې د هلمند ولایت یو شمېر استازي د افغانستان په جنوب لویدیځ ولایتونو کې د ناامنیو د پراختیا مسؤل ایران ګڼي وایي چې په پوځي او سیاسي چارو کې د دغه هیواد لاسوهنې د یادو ولایتونو سوله او ثبات له ګواښ سره مخ کړی دی. په ولسی جرګه کې د هلمند ولایت استازي عبدالحی اخونزاده د یک شنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې وسلوالو طالبانو سره د ایران لخوا مالی مرسته کیږي او دغه ډله په هلمند کې په ایرانی وسلو جګړه کوي.
ایران واکان په هلمند کې مداخله کوي او د هلمند د مخالفینو باندې طالبان چې د حکومت سره چنګیز دغه سره همکاري کوي چې هغه دواړه کوم همکاري چې د وسلې په همکاري سره کې زیاتې چې هغه تصویر ولني مدن وسلې ورکوي او دوم اقتصادي کومک دی.
خغلی اخونزاده ویل ایران په تیره کې هم د وسلوالو مخالفینو ملاتړ کوو خو په خبره یې چې په دې وروستیو کې د دغه هیواد لاسوهنه ډیره شوې ده. د فراه د ولایتي شورا منشي داد محمد قانې هم وایي چې وسلوالو طالبانو د ایران په ملاتړ په دغه هیواد کې خپل ګواښونه پراخ کړي دي.
دغه ورځې څخه چې زموږ د فراه د ولایت د بخش آباد د ډیزاین غوښتنه راپورته شوی دی او د حکومت څخه دا موضوع په جدي او تګیری شوی ده. هداغه سره سم زموږ د ولایت پر ولایت باندې تهدیدونه ډیر سوي دي. دشمن روزل سوی دی او طالب ته طالب حمایت سوی دی چې د طالب په لاس کې ثقيله سلا لري چې او د شپې دوربین لري او عزیز مش ولایت کې د دې دي چې د ایران د فتح حمایت کوي.
په ولسی جرګه کې د هلمند ولایت د استادو په خبره کچیر لوټلوال مخالفینو سره د گاونډي هیوادونو په ځانګړي ډول د ایران له خوا مرستهونه شي د وی ورځ لپاره هم له افغان ځواکونو سره د جګړې توان نه لري. دا لومړی ځل نه دی چې د افغانستان په چارو کې د ایران د لاسوهنې خبره کیږي، بلکې تر دې مخکې هم یو شمېر لوړ پوړو حکومتي چارواکو او د ملي شورا غړو ایران او پاکستان د افغانستان په نامنیو کې ښکېل بللی وو. د افغانستان په لویدیځ کې سیمهییزو چارواکو اندا هم ویلي چې په فرا کې د وژل شویو طالبانو جسدونه ایران ته لیږدول شوي دي. د فرا والي آصف ننګ ویلي د طالبانو مشران د ایران په مشهد، کرمان او یزد کې استوګن دي او د ورانکارو اعمالو د ترسره کولو لپاره افغانستان ته راځي. خو د افغانستان د دفاع وزارت په داسې حال کې چې وایي په دې برخه کې تر اوسه شواهد نه لري ټینګار کوي چې د افغانستان د دښمنانو په وړاندې به له هیڅ ډول هڅو څخه ډډه ونه کړي. د دفاع وزارت مرستیال ویان محمد راتمنش دی وایي موږ د هر هغه چا په وړاندې چې زموږ د دولت په وړاندې خپله وطله کاروي ورته اقدام کوو. ایران وي، پاکستان وي که روسیه، څوک چې د افغانستان دښمنان وي په وړاندې له خپلو ټولو ظرفیتونو څخه استفاده کوو. دا په داسې حال کې ده چې په دې وروستیو کې یو شمېر مدني ټولنو د افغانستان په کورنیو چارو کې د ایران، پاکستان او روسیې لاسوهنه غندلې او ویلي دي چې دغه هیوادونه غواړي افغانستان د جګړې په ډګر بدل کړي.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بی سیم د شرکت د 1903 شمېرې له لارې ازادۍ راډیو ته راستولې دي.
عبدالولی عابد مقبل له پکتیا په خپل پیغام کې لیکلي له دولتي او امنیتي چارواکو غوښتنه کوي چې د کرکټ پر لوبغاړو د حملو مخه ونیسي. پر شاپور زادران برید کوونکي باید خلکو ته ورو پیژندل سي. عبیدالله سروري له لغمانه د ملي لوبډلې د ملا پر تیر شاپور زادران برید د بهرنیانو کار دی، دولت باید د قهرمانانو امنیت ته جدي توجه وکړي. محمد نذیر همتی له نورستانه حکومت باید د کونړ د ځنګلونو په کلکه دفاع وکړي ځکه چې دا د هیواد ملي شتمنۍ ده او حکومت مکلف دی چې د خپل هیواد ملي شتمنۍ خوندي کړي. د پکتیا له سمکنی ولسوالۍ څخه سمیع الله حلیمی تندر د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژي وزارت څخه غوښتنه لرو چې د هیواد په ټولو سرحدي ولسوالیو کې د 3G انټرنیټي خدمات فعال کړي. تاج محمد الکوزی که په افغانستان کې افغانانو ته د کار او زده کړې زمینه برابره سي افغانستان به ډیر ژر ورسره پرمختګ وکړي. امین الله له کندهار لیکلي له ولسمشر او اجرایه رئیس څخه هیله کوو چې د بیکارۍ د له منځه وړلو لپاره اقدام ماتو کړي. خلکو ته باید کارونه پیدا سي چې ورسره به امنیتي وضعیت هم ښه سي. عبدالله خوجرنی له کابل ولسمشر باید ډیرو ځوانانو ته دننه په افغانستان کې کارونه ور پیدا کړي او فابریکې دي جوړې کړي. او محمد قاسم زواک له هلمند لیکلي ځینې عربان په ژمي کې فرا ولایت ته ځي او په غیر قانوني ډول قیمتي مارغان شکار کوي، د دوی مخنیوي په کار دی. په ځینو رسنیو کې د پیژندل سوې سندرغاړي زرڅانګې د مړینې خبر خپور سوی و، خو هغه ژوندۍ او روغه ده خو ګیله منه ښکاري. د ازادي راډیو د مشال څانګې خبریال سیلاب مسعود ورڅخه د مرکې په پیل کې پوښتنه کړې څو ماشومان لري.
پیر مې زمان دي سره ملونه دي
هغه ته دی ودونه کړی دي
ټول ما ده کړی بيغام ايو
مسی کو سي د څومره دي
دې دې بشمش پیر بچو زمونو مې دي چاته دي چانه دي بشمري مې نه دي لته څومره دي پکې اري ور دي و اتره وړي دي
او دا وخت چرته او سيج
په ناخار کې
ژوند دې څنګه ته ریږي
نه لا پکې خمه چلےږي ورته کنه خنه چلےږي ته ما خه چلےږي سو کو چا ته خدای څنګه چې ما خنه چلےږي کا خه چلے کا بچلې تم تیرو
کور د خپل د کډ کرایه په کور کې شو سيج
کور مې خپل دا کوټه مې جوړې نه دي
دا بیا څنګه کور ده
تا مو مې ښه کړای زه سوک چې مو ته سرکار سره راکې زه سوک دومره خدمت ما وکړو
د ژوند څه ارمان هلاره
وای از ما ارمان خوړه لرو چې اوس ما خو ته مخ کې چې دومره خوړې مو کړې او کور مې غاسه ډګار ده
بهر کوم کوم ملکونو ته تللې
منی فرانس لندن امریکا کابل کوریا دا ټول وطن ما ته هم ځکه کرا کړ کور راکو چې پاتې شم دا په لاره خاور ما نه یره ده
شرطه ایوال جونا یا انامونه ده اخستی دی او کنا
یا وړو پښتنه ما کچ بکسی می ډاکی دی جرمنی امریکا فرانس لندن دا وړو نه دی ما سره پاکستان خو بشمار ډیر دی
او سات سندر بیا یو کنه بیا
وره نه یی
ور دن کې تا بیوا سندر دا سرو ورو غند زمزما کې
پاس په بڑا کې هو بغړ وړ زینا شینواری لا وګینا
ننی پښتنه سندرغاړي ته به څه پیغام ورکوي؟
زه دا پیغام کوم چې دا څه خوږې خوږې سندرې ووایي د پښتو ولې چې همن راسي اجرې نشته چې اجرې جوړې شي موږ دا د پاره ګلوکرار خوشحالي چې اجرو کې تماشې وکړي چې همن راسي جنگ دې نه وي.
پیژندل سوی سندرغاړي زر څنګه وه چې د امن غوښتنه یې کوله. په دې خپرونې کې د امن په اړه هم ځینې راپورونه لرو، خو د مهمو خبرونو تر لنډیز وروسته. په بهرنیو چارو کې د جاپان د دولت وزیر وایي هیواد یې له افغانستان سره د 9 میلیونه جاپاني ین مرسته کوي. د ننګرهار چارواکي وایي له غاصبانو یې د ټولو غصب شویو مځکو او غیر قانوني ښارګوټو د خلاصولو کمپاین پیل کړ. د ایران دولتي رسنیو راپور ورکړی چې د دغه هیواد پخوانی ولسمشر اکبر هاشمي رفسنجاني د 2 کلونو په عمر له دې نړۍ سترګې پټې کړې. ایران په څو ورځو کې د خپل هوایي شرکت لپاره لومړنۍ نوې ایربس ډوله مسافر وړونکې الوتکه ترلاسه کړې. عراق ځواکونه چې په موصول ښار کې د داعش ډلې د سختریزو وسلولو پر ضد جنګیږي وایي پرون د دجلې سیند ختیځې غاړې ته ورسېدل. د امریکا منتخب ولسمشر ډونالډ ټرمپ د استخباراتي ادارو دا نتیجه ګیري ومنله چې وایي روسیې د امریکا په ولسمشري انتخاباتو کې د لاسوهنې هڅه کړې ده. د مهمو خبرونو لنډیز مو له ازادي راډیو واورید دي او نور خبرونو تفصیل کولای شئ چې د ازادي راډیو پر وی پاڼه ولولئ چې ادرس یې د ازادي راډیو .com یا هم ازادي راډیو .org. د ورکو دوستانو د پلاتنی پروګرام په همدې خبرونه کې اوریدلئ شئ. د لسو بجو خبرونه ته مو اچار هم درته برابر کړی.
د چش اچار،
د ګوړی اچار،
د سربازانو د کمیسونو لپاره مو 15 کانټینر تڼۍ واخیستې.
ولې د حکومت له مامورینو نه مشاوران ډیر دي؟
ځکه چې دنیا ومیریږي او وایي چې مشاوران یې دومره دي، نو اصلي چارواکي به څومره وي.
د ګوړی اچار دغه خبرونه د دوشنبه او چهارشنبه په ورځو کې د سهار په 10:45 اوریدلی شئ.
تاسو آزادي رادیو ته غوږ یاست او سم د نړۍ ځینو معتبرو خبرونو ته کتنه کوو چې د افغانستان په اړه څه خبره کړې دي. کاناډایي آنلاین خبرونه انټرنیشنل بزنس ټایمز په خپل یو تازه لیکنه کې په بغلان کې د کان کیندونکو پر وژل کېدو تمرکز کړی چې پرون یک شنبه یې مړی د ترخی الوتکو په مرسته دایکنډي ولایت ته انتقال شول. پیښه د جمعې پر ورځ د بغلان ولایت په تالو برفک ولسوالۍ کې وسوه. د تالو برفک ولسوال فیض محمد امیری ویلي چې دغه حمله شایي د داعش ډلې کړې وي. د ویلي چې د پیښې ټول قربانیان د دایکنډي ولایت اوسیدونکي او شیګان و. انټرنیشنل بزنس ټایمز خبرونه د وژل شویو کانکیندونکو شمیر 8 تنه شوولی دی، خو په ځینو نورو رسنیو کې دغه شمیر تر لاسو زیات شول سوی دی. د خبرونې په حواله، پیشه په داسې ځای کې سوی چې د سختریزو وسلولو په کنټرول کې ده، خو د وسلولو طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد نیویورک ټایمز رسپانې ته ویلي چې وسلول طالبان په دې پیشه کې لاس نه لري. طالب ویان اربکي وسلول په دې حمله کې په لاس لرلو تورن کړي دي. خبرونې د مطلب په دوام لیکلي، تر دې مخکې هم زارګن په کابل کې په یو لړ بمی حملو په نشه سوی چې داعش سختریزې ډلې مسؤلیت منلی دی. د افغانستان د اجرایه ریاست دویم راستیال محمد محقق په دې تړه ویلي، افغانان په خپلو کې یو دي او د داعش منفوره ډله باید دا فکر ونه کړي چې مذهبي شخړو ته په لمن وهلو سره به افغانان جلا کړي. انټرنیشنل بزنس ټایمز د لیکنې په وروستیو کې د بغلان د امنیه قومندان مل پاسوال نور حبیب ګلبهاري خبري راخیستي چې ویلي دي، ځینې کسان وایي چې حمله کوونکي د داعش ډلې غړي وه، خو موږ تر دې مخکې په بغلان کې د داعش د حضور په اړه استخباراتي معلومات نه لرل. هندي آنلاین خبرونې وان انډیا د کرکټ د پیژندل سوي لوبغاړي شاپور زادران په باب لیکنه خبره کړې چې وسلولو کسانو د شنبې ناوخته ورباندې حمله وکړه. د کابل په بګرامي ولسوالۍ کې په دې حمله کې شاپور ته چې له خپل ورور سره کور ته روان و زیان نه دی رسېدلی. شاپور زدران چې ډیره موده د کرکټ په ملي ټیم کې نه و او یو ځل بیا ملي ټیم ته وبلل سو، د راپورونو پر اساس څو ورځې مخکې هم د خوست د کرکټ سټډیوم د پرانستنې په مراسمو کې ورباندې د برید هڅه سوې وه. وان انډیا لیکلي، د شکر ځای دی چې د کرکټ دغه 1.5 کلن لوبغاړي ته په دې وسلوله حمله کې زیان ونه رسید. دغه هندۍ خبرونه د کرکټ په ډګر کې د شاپور زدران لوبو ته اشاره کړې چې د خپل هواد لپاره په 9 دیرشو یو رزنیو یا 15 اوره نړیوالو مسابقو کې 1.5 وکټې او په 22 اوره نړیوالو مسابقو کې 6.5 وکټې اخیستې دي. مشران جرګې پر شاپور زدران د حمله د څېړنې غوښتنه وکړه. واصل وصال
د افغانستان مشرانو جرګه د کرکټ ملي لوبډلې په لوبغاړي شاپور صدران باندې د وسلوال برید پړه د اندېښنې په ښودلو سره وایي چې دغه پیښه باید په جدي ډول وڅېړل شي. د مشرانو جرګې رئیس فضل هادي مسلم یار د یکشنبې په ورځ د دغه جرګې په عمومي غونډه کې وویل چې امنیتي ارګانونه د دغه قضیه په اړخیزه توګه وڅېړي.
شاپور زدران موضوع ده چې د کرکټ د ملي ټیم لوبغاړی ده، دوه ځله د سوی قصد موضوع یا د داسې موضوع په دراغله د مطبوعاتو له لارې ادم غندو د غندرو تر څنګ د کابل د امنیت قومندان او کشمیر ارګانونو مخکنه ده چې دا موضوع معلومه کړي او دفاعي کمیسیون بیا د دواړو گزارش
پر شاپور زدران او روري غمی زدران د کابل خار د بګرامۍ او پسیمه کې د نامعلومو کسان لخوا وسلوال بریدو شو چې دواړه له پیښې روغ وتل. دا لومړی ځل نه ده چې پر شاپور زدران وسلوال برید کیږي، بلکې د یو شمېر راپورونو له مخې لس ورځې وړاندې په خوست ولایت کې د خوست د کرکټ د لوبغالي د پرانستلو په مراسمو کې هم یو وسلوال کس په نوموړي د حملې په تور ونیول شو. د کرکټ بورډ مرستیال حاجی عزیز الله فضلی له ازادي راډیو سره په خبرو کې ویلي چې شاپور زدران او کورنۍ کومه شخصي دښمنی نه لري، خو کېدای شي دا حمله د هغې بهرنۍ کړۍ لخوا شوې وي چې غواړي د کرکټ بورډ اداره او دا لوبه بدنامه کړي. په ورته وخت کې د کابل امنیت قومندان عبدالرحمن رحیمي ازادي راډیو ته ویل چې دوی د پیښې په اړه خپلې څېړنې پیل کړې دي.
خود
شاپور زدران د ادا مخې زموږ څېړنې دوام لري او هیله لرو چې پایلې ژر په ډاګه شي. موږ د موضوع په لټه کې یو او کله چې موضوع په ډاګه شوه نو موږ به یې له رسنیو سره شریک کړو. ومو غوښتل په دې اړه له شاپور زدران سره هم خبرې وکړو، خو نوموړي وویل چې مشرانو له خبرو کولو منع کړی او په دې اړه یې ازادي راډیو ته څه ونه ویل.
د ایران پخوانی ولسمشر اکبر هاشمی رفسنجانی چې پرون ماښام مړ شو څوک وو؟ رضوان مراد برات وای.
ایرانی رسنۍ وایي د دې هیواد پخوانی ولسمشر هاشمی رفسنجانی د یوې قلبي حملې له امله پرون روغتون ته یوړل شو او مازیګر مهال یې ساه ورکړه. د ایران دولتي تلویزیون د 20 کلن رفسنجانی مرګ داسې اعلان کړ.
آیت الله هاشمی رفسنجانی، یار دیرین امام، انقلاب و رهبری پس از عمری تلاش و مجاهدت در راه تحقق اسلام و انقلاب به ملکوت اعلی پیوست.
تر اوسه پورې د ایران حکومت د رفسنجانی د جنازې او خاورې ته د هغه د سپارلو د نیټې او مراسمو په اړه څه نه دی ویلي. اکبر هاشمی رفسنجانی له 1999 کال څخه تر 1999 کال پورې د ایران ولسمشر و. نوموړی د 2015 کال په انتخاباتو کې هم ځان کاندید کړ، خو د محمود احمدی نژاد پر وړاندې ماته وخوړه. نوموړی د ایران د 1990 میلادي کال د اسلامي انقلاب له مخکښو بنسټ ایښودونکو څخه و او د ژوند تر پایه یې د تشخیص مصلحت نظام د ټولنې مشري کوله. رفسنجانی 2 ځله د ایران د ولسمشر او 2 ځله د پارلمان د رئیس په توګه پاتې شوی و. اکبر هاشمی رفسنجانی د ایران د پخوانی ولسمشر محمود احمدی نژاد او د جمهوری ریاست تر نظر لاندې بنسټونو له سرسختو منتقدونو شمیرل کېده.
د ورکوښو عزیزانو او دوستانو پلټنه د ازادي رادیو ګران اوریدونکو محترم دوستانو سلامونه می ومنئ. په دې هیله چې تر دې د مرو جوړ خوښ او بریالي اوسئ. دا دې بیا هم د تاسو ورک شوي عزیزان او دوستان لټو. دغه د ورک شو عزیزان او دوستانو پروګرام زه امان الله میرزای تاسو ته جوړوم او وړاندې کوم. ګرانو اوریدونکو، که تاسو خپل ورک شوي عزیزان لټوي کولای شئ چې ازادي رادیو ته تلیفون وکړئ. د ازادي رادیو په اوتومات ماشین کې خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدئ، لیکونه ایمیلونه راوستوي او خپل ورک شوي عزیزان ولټوي. کله چې ازادي رادیو ته تلیفون کوئ او د ازادي رادیو په اوتومات ماشین کې خپل غږیز پیغام پرېږدئ، لطفا دغه پیغامونه لاندې ووایئ. په دغو پیغامونو کې اول خپل نوم واخلئ، ورپسې د هغه چا نوم واخلئ چې لټوئ، او د پیغام په پای کې د تلیفون شمیره ووایئ. دا ځکه کله چې د تاسې ورک شوی عزیز پیدا شي، څو بیا اورېدونکي وکړئ چې تاسو ته تلیفون وکړي. گرانو دوستانو د نن ورځې په پروګرام کې لنی کمرغه ډېر داسې تلیفوني پیغامونه لرو چې اوردونکو تلیفون کړی دی او د زینو ورکو شوو عزیزانو په اکله معلومات لري. د دې په څنګ کې به ډېر هغه تلیفوني پیغامونه هم واورئ په کومو کې چې تاسې خپل ورک شوي عزیزان او دوستان لټوئ. ډېر به منظنډ و راځي چې د نن ورځې دغه پروګرام یو ځای سره واورو. گرانو دوستانو محترم اوریدونکو تاسو چې خپل ورکشوي عزیزان لټوي کولای شي چې په دوغو شمیرو موږ ته خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدي. په کابل کې د موږ تلیفون شمیره ده 0000243 شپږ یو. یو ورې بیا وایم 0000243 شپږ یو. همدارسته سې کولای شي چې په دې شمیره موږ ته خپل ټلیفوني پیغامونه پرېږدي 0000 42 02 21 12 41 15. تاسو زموږ غږ آزادي رادیو څخه اورئ. په آزادي رادیو کې د ورکوښو عزیزانو دوستانه پروګرام ته واګیاست. که د نن ورځې دغه پروګرام تاسو په ازادي راډیو کې ونه اورید کولی شئ چې د ازادي راډیو انټرنیټي پاڼې ته لاړ شئ او هلته دغه پروګرام له سره واورئ. د موږ پته ده www.azadiradio.org او هم azadiradio.com. ګرانو دوستانو راځئ چې اوس هغه تلیفوني پیغامونه تاسو ته خپاره کړو په کومو کې چې د تاسې د ورکو شو عزیزانو په اکله پکې معلومات دي. دا هغه تلیفوني پیغامونه دي چې ځینې ورک شوي عزیزان پکې پیدا شوي دي. اول به هغه یو تلیفوني پیغام تاسو ته در واورو چې یو شخص د ځان په اکله موږ ته پیغام رالیږلی دی. دی وایي چې اکبر شاه ماشوم نومیږي او له 5 وایي څخه دی. په خپل تلیفوني پیغام کې وایي چې له خپلې کورنۍ څخه ورک شوی دی. راځئ چې دغه تلیفوني پیغام یو ځای سره واورو.
السلام علیکم. زه اکبر شاه ماشوم د 6 5 څخه خبرې کوم. زه د کرزی په 2 کال د کور څخه راوتلی یم. زما څخه خپل کور کوچنیانو یا نکاکان ورونه ټول ورپسې. زه غواړم چې خپل کور بیدا کړم. هر څوک چې زما پاک معلومات لري په دغه شمیره کې زنګ ووهي. زما د تلیفون شمیره ده 0 5 5 5 5 8 دا زما تلیفون شمیره ده. چې څوک معلومات لري په دا شمیره کې زما سره زنګ ووهي. بل شمیره مې ده 0 5 5 5 5 4. دا زما تلیفون شمیره ده. چې څوک معلومات لري په دا شمیره کې زنګ ووهي. زما سره د دې اجازه څخه مننه.
تلیفوني پیغام مو واورید. اوس به داسې یو تلیفوني پیغام واورو کوم چې موږ ته عبدالوارث امیری له لغمان را لېږلی دی. دی وایي چې په لغمان کې له دوی سره یو شخص ده چې نوم یې ده پاسخدین او د پلار نوم یې ده ابوحسن او ځان له جوزجان څخه معرفي کوي. راځئ چې دغه تلیفوني پیغام هم یو ځای سره واورو.
زه عبدالوارث امیری یم او تاسو سره له لغمان نه په اړیکه کې شما. یو ورور چې پاسخدین نومېږي د پلار نوم ابوالحسن خي او لکه سبي تکلیف هم لري. ولایت جوزجان خي درې څلور ورځې کېږي چې دلته لغمان ته راغلی. که هر چا وي دلته له موږ سره ده نو په دې شمېره دې اړیکه ونیسي. انشاءالله موږ به ورته وسپارو. 0 8 9 9 0 3 9 0 4. بیا تکراروم 0 8 9 9 0 3 9 0 4. ښه وخت او ښې شېبې.
تلیفوني پیغام مو واورید. اوس به داسې تلیفوني پیغام تاسو ته خپور کړو چې یو ګران ورور په نامه د موسی جان له هلمند نه موږ ته رالېږلی دی. دی په خپل تلیفوني پیغام کې وایي چې د یو شخص په اکله چې ګونګی دی یو چا ازادي راډیو ته له فرا څخه تلیفون کړی و او له موږ څخه هیله کړې ده چې که دغه تلیفوني پیغام یو ځل بیا دوی ته خپور کړو. د ازادي راډیو په آرشیف کې ما دغه تلیفوني پیغام پیدا کړ. اول به د محترم ورور موسی جان تلیفوني پیغام واورو. ورپسې به هغه تلیفوني پیغام ته خپور کړو کوم چې یو ګران ورور له فرا نه موږ ته رالېږلی و.
چې زما یو شناخته دی ورسره دی. زما دا نه زوی دی ورک دی.
دغه تلیفونی پیغام مونږ ته حاجی جان آغا له فرات څخه رالېږلی دی.
د فرا د بالابولک د فرارو د ولسوالۍ د شاهځنګل د کلي هم حاجی جان آغا نومېږي. زما دلته یو نفر دی چې ګونګ دی او په غوږو کوڼ دی. د هرات انتقال کړی دی, دلته راوړی دی, دلته یو کار کسب کوي او د لې په یو کور کې دی او میانکاته سړی دی, په ژبه ګونګ دی, په غوږو کوڼ دی. دغه د هر مسلمان چې دی موږ خپل د ټلیفون شماره مې په ابل پیغام کې په دې ونه ویله چې موږ خلک په عذابوي اټکوي, زنګونه وهي یا مسکالونه راکوي, موږ یې نه پسنګه کړي. دغه چې د هر سړي دی, دغه سړی دی موږ ته خپله زنګ ووهي چې ادرس ورکړو, چې دغه سړی راته یا زنګ وهي یا زموږ د ټلیفون شماره په لاس نه ورتله. نو دای دې وکړي چې د فرارو ته دې راشي, د فرارو د څخه بس نمایندګي ده د سراچو اوالا, بس دغه سراچو ته ډېر شناخته خلک دي, ورته ودی وایي چې موږ ځو د حاجي ادم خان کلي ته شاهځنګل ته. دلته چې راغی حاجي ادم خان چې پیدا کوي, بس هغه سړی هم هغه ګونګ په لاس ورکول کېږي. نو د ټلیفون شماره به هم درته ووایم چې خلک مو په عذاب نه کړي, موږ ته مزاحمت جوړ نه کړي. 0 8 8 3 3 0 8 3 9 په دغه شماره 24 ساعته روښانه ده. موږ ته د زنګ وایي چې موږ دغه مسلمان په هغه سړي ته په لاس ورکو. دغه د خیر او د مسلمانۍ درګا دغه کار موږ کوو. دغه سړی دلته دی, په ژبه نه پوهېږي, ګونګ دی, چهار څه پوښتنه ځینې کوو. کول هم دی د 25 تر 28 کلونو عمر لري. میانکاته سړی دی, ژیره هم لري, تور ژیره یې ده. نو مخ ته مو ښه الام مل.
تاسې د حاجي جان آغا تلیفوني پیغام واورید. په دې هیله چې موسا جان دغه تلیفوني پیغام اورېدلی وي. د ورکو شو عزیزانو دوستانو پروگرام د یک شنبه ورځې په 4 بجو کې تکرار, د دوشنبه د سهار په 8 بجو کې واوري. ګرانو دوستانو, اوس داسې یو تلیفوني پیغام لرو چې یو ګرانو ورور له غزنی نه موږ ته تلیفون کړی دی. هوایي چې د یو ګونګي په هکله معلومات لري. دغه ګرانو ورور د تلیفون شمیره نه ده ویلې. اول به تلیفوني پیغام واورو, ورپسې به بیا زه تاسو ته د دغه ګرانو ورور د تلیفون شمیره ووایم.
دغه د غزنی ولایت په کلاخ ولسوالۍ کې د سیادار په کلي کې تقریبا 5 میاشتې
دغه ګران ورور چې موږ ته تلیفون کړی و خپل نوم یې نه واخیستی. د ده د تلیفون شمیره ده 0093 ده, د افغانستان کوډ ده 0483125043. د تلیفون شمیره یې واری بیا وایم 0093 1453 3. تاسو زموږه غږ آزادي رادیو څخه اورئ. ګران دوستانو, اوس داسې یو تلیفوني پیغام لرو چې یو ګران ورور په نامه د حاجي سید بادر له هراته موږ ته رالېږلی دی. دغه ګران ورور وایي چې د یو هلک په هکله معلومات لري. دغه هلک 10 کلن دی. راځي چې دغه تلیفوني پیغام هم یو ځای سره واورو.
زه حاجی سید بادور د هرات سرسی څخه په تماس کې یم. یو هلک دی چې د 10 کالو دی, تقریبا دا 2 کال کېږي چې دلته دی. سړی پر لاس دی, دا کې هر څوک یا قریب لري یا یو بل دوست لري. ما ته د په دغه شماره زنګ ووهي, زه به هغه ته معلومات ورکړم. 0 8 3 0 2 3 3.
تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو څخه اورئ. په ازادي راډیو کې د ورکو شو عزیزانو دوستانو پروګرام ته واګیاست. ګرانو اوریدونکو, هغو تلیفوني پیغامونو ته ادامه ورکوو کوم چې اوریدونکو موږ ته تلیفون کړی دی او د ځینو ورکو شوو عزیزانو په هکله پکې معلومات دي.
یو ګران ورور حسین له بادغیس موږ ته تلیفون کړی دی او وایي چې د محمد قیوم په اکړه معلومات لري.
زه حسین خبرې کوم د بادغیس ولایت څخه، د دریبون ولسوالۍ د نخلستان سیمه څخه. زما یو انډیوال دی، تر سره دی په غوږو باندې سکون دی او دی راته وایي د اعصاب تکلیف لږ لري. کله کله وایي زما زه وایي د جلال آباد یم، کله کله بیا راته وایي چې زه د ارزګان یم، خو ژبه کله جلال آباد وایي کله ارزګان وایي. نو دغه سړی چې دی نوم یې محمد قیم دی، په دغه نامه دی کله ارزقیم یم کله محمد قیم یم، په دغه نامه دی. نو که چېرې هغه وارثان دي او پیژنې کولای شي چې بس په دغه نمبر باندې ټلیفون وکړي، 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
تلیفونی پیغام مو واورید. ګران دوستانو اوس به تاسو ته داسې یو تلیفونی پیغام خپور کړو چې حاجی لالی له هلمند را لېږلی دی. دی په خپل تلیفوني پیغام کې وایي چې د عبدالولي په هکله معلومات لري. همداراز په خپل تلیفوني پیغام کې وایي چې حکومت ځینې کسان بندیخانو ته لېږي او هلته په بندیخانو کې دي. مونږ د دغه ګران ورور تلیفوني پیغام خپرو خو مسؤلیت نه اخلو، ځکه چې دا زمونږ د دغه ګران ورور یوه ادعا ده. راځئ چې دغه تلیفوني پیغام هم یو ځای سره واورو.
السلام علیکم، زه اجل علی د هلمند د ولایت مساکلا اوسیدونکی. د عبدالولی په نامه یو څوک دی چې لیونی دی، دماغ یې ډېر سری کار نه کوي. د حاجي خیرو اکا زوی دی، د یوه ورور نوم یې عبدالمالک دی، د یوه ورور نوم یې عبدالعلي دی. دی حکومت راویستلی د هلمند په زندان کې وو، د هغه ځای څخه خیرو څخه بیا باګرام ته بیولی دی. نو قریبانو دوستان دي وروره خبر وي، دا اکثره لیونان چې دي حکومت زندانو ته راولي، یو د محمد ګل په نامه دی او یو د محمود په نامه، ډیری دي خدا حکومت راولي اوس په زندانو کې دي. دا قریبان دي خبر وي، زما پیغام نه چرکي. زه اجلالی د هلمند ولایت ته مساکلا اوسیدونکی، خدای پاک ته خیر درکړي. السلام علیکم.
د ازادي رادیو څخه د ورکو شو دوستانو او عزیزانو پروګرام اوري. کم ورک عزیز لټوي، نو کولای شي چې په دغه شمیره تلیفون خپل پیغامونه پریږدي. 00 3 2 1 4 1 15. ګران اوریدونکو، محترم دوستانو، تاسو په ازادي رادیو کې د ورکو شو عزیزانو دوستانو پروګرام ته غواګیاست. اوس ور ورسېدو غو تلیفوني پیغامونو ته په کومو کې چې تاسو خپل ورک شوي عزیزان او دوستان لټوي.
نوراغا خبرې کومه شوې ولسوالۍ تنګي نه، مونږ یو د تره زوی دی. دلاغا په نامه باندې تقریبا دوه کاله کېږي خپل کور نه درکه شوی. که هر چا ته یا هر مومن مسلمان ورور ته د پاتره معلومات وي، کولی شي په دغه شمېره مونږ سره اړیکه ونیسي. چې پروسه اونه وي، اته څلوېښت هفته نه وي، دونه وي، او یو لکه افغاني شیرینی هم لري. وسلام.
السلام علیکم، زه د هلمند ولایت واشیر د ولسوالۍ شورا او د صحیح څخه درسره در چې کوم پر کار شیم. ما یو څېړنه په ولس ګوډه کا په ایران کې ورته کې اصلې کې د ځا خبري اچیر چیرې مثال د خبري یا د هاري مقصد وجې د یا یو بل څه لري پیغام وته ورور محمد الله راکاري دی چې په دغه ټلیفون باندې د سفر اړې کوي چې پر وځي پر وا نه دی ارسل لري ونی وي ولې چې مراد دې پر وځو یو ولس دوه چا درونه وي سره سرویس.
زموږ یو ورور رکت سنگیر سړی د نومې خیر محمد، پلار نومې بورجان، ولایت زابل ولسوالۍ خاک افغان. که هر چا پیدا که په دې شماره د زنګ ووي 0 1 1 9 8 8 6 4. شماره ور بیا تکراروم 0 1 1 9 8 8 6 4. وسلام.
زه هغه لالک د محمد اجان زوی د کندهار د ولایت څخه خبرې کوم. ما یو ورور ورک دی خلیل نمیزی، د پلار نوم یې محمد اجان دی، د نیکه نوم یې حاجي فضلالدین دی. که هر مسلمان ته شاوري کور ته ولسوالۍ د زنګیتان د کلي اوسېدونکی دی. که هر مسلمان ورور تور معلوم دی یا معلومات ولري یا ورسره وي، په ټلیفون په ډول شمېرو دي زموږ سره تماس ونیس. 0 1 3 7 8 7 5 0. بل شمېره ده 0 1 1 8 9 7 9 0. بل شمېره ده 0 1 4 7 9 8 8.
السلام علیکم، زه محمد داود
د کندهار ولایت د ژړې ولسوالۍ د سنځري د کلي اوسېدونکی یم. د ورکسو عزیزانو خپرونې ته دا پیغام پرېږدمه چې زما یو ماما دی د شاولي په نامه، د والي زوی دی، د سنځري د کلي اوسېدونکی دی. تقریبا 10 کاله مخکې د ایران ته راغلی و. سنځري ته شپږ میاشتې یې تېرې کړلې، وروسته بیا ولاړې ایران ته. زه د کور هم په ایران کښې دی، کوچنیان یم هلته دي. د 10 کاله وروسته څخه بیا کوم ټلیفوني تماس نه دی زموږ سره نیولی. نو که چېرې زموږ غږ به یې اوري، د شاولي چې زما ماما دی یا بل څوک د ده په هکله معلومات لري، اوس فعلا هم دی په اصفهان کښې دی، د ایران په اصفهان ښار کښې. نو ما سره دې په دغه شمېره تماس ونیسي: 0 اویا 6 شپېته 9 1 شپېته. سپر شمېره یو ځای یو وار بیا تکراروم: 0 اویا 6 شپېته 9 1 شپېته.
زخجمه به اوسېدونکی یم، د بارانه کازو یم. زما یو کار دی د محمد نال په نامه دی، دا 6 کاله کېږي چې تللی دی ایران ته. که دی زما غږ اوري یا نور ملګري اوري، ما ته دې په دغه شماره زنګ ووایي: 0 1 0 3 5 3 5 0 1.
خان داود زوی د هلمند ولایت ګرمسی ولسوالۍ د آزادیت اوسېدونکو د خروټ د سیمې دا دبسناجان د کلي زما ورور ورک شوی د تیرېز په نامه چې په کوم خروټو د تقریبا 4 میاشتې کېږي د کور وتلی هېڅ درک یې نه شته. دا 10 کاله کېږي د اعصابو تکلیف لري. که هر مسلمان ورور یا معلومات ورکوي په دغه شمېره دې زما سره اړیکه ونیسي، په داخل کې او که په خارج کې. زما شمېره د 0 1 4 8 1 1 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9
3 2 3 9 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 شم تخم زنگ والی دی زمای شروع دی ده حضرت علی پنم ده پچی زوی تقریبا ده کال کیجی سی ندرک سوی دی نو که هر چا ته معلومات شو که ده شماره دی زنگ بولی سفر دری سو پنزه اتیا اتل دو سو ده تلیفون شماره یو زل بیا سفر دری سو پنزه اتیا اتل دو سو
زما پیغام دغه دی چې زما ورور شبران ورک دي زدار خان خبرې کومه د میوند ولسوالۍ د کوه کاریز اوسېدونکی د جمعه خان اکا په چېر زوی دی دا درې میاشتې چېر شي نادرکه دی زما د تلیفون شماره ده 0-0-3-0-9-3-9 که چېرې چېرې چا د معلومات کېږي پر دغه شماره دې ما ته معلومات راکړي
زه عمران عربی ما د لغمان څخه مې اړیکه نیولې ده زما یو کوچنی ورور ده چې اکرم نومېږي او ښوونځي ته تش په میاشتې مخکې یو کلاره نادرکه شوې ده کار چا ته په دې باره کښې معلومات رسېږي نو لطفا دې ما سره په دې شمېرې اړیکه ونیسي 0-0-3-0-3-0-3-0-3-0-3-0-3-0-3-0-3-0-3-0-3-0-3-0-3-0-3-0-3-0-3-0-3-0-3-0-3-0-3-0-3-0-3-0-3-0-3-0-3-0-3-0-3-0-3-0-3-0-3-0-3-0-3-0-3-0-3-0-3-0-3-0-3-0-3-0-3-0-3-0-3-0-3-0-3-0-3-0-3-0-3-0-3-0-3-0-3-0-3-0-3-0-3-0-3-0-3-0-3-0-3-0-3-0-3-0-3-0-3-0-3-0-3-0-3-0-3-0-3-0-3-0-3-0-3-0-3-0-3-0-3-0-3-0-3-0-3-0-3-0-3-0-3-0-3-0-3-0-3-0-3-0-3-0-3-0-3-0-3-0-3-0-3-0-3-0-3-0-3-0-3-0-3-0-3-0-3-0-3-0-3-0-
سلام علیکم. زه د هلمند ولایت د ناوې ولسوالۍ څخه خبر کوم. زما نوم مالیکه دی. زما ورور سمیع الله نومي، دا دوه نیم کاله کېږي چې له کوره څخه تللی دی. که دی زما اواز اوري یا بل مسلمان د ده په هکله معلومات لري، ما په دغه شمېره باندې زنګ ووهي: 0001 15 1 پنځه شمېره یې وکړه، بیا وایم 0001 15 15 1. یو چا د ده په هکله دوې میاشتې د مخه معلومات درلودي، د ازادي راډیو ته پیغام پرېښی و. سمیولا زه پېژنمه، د شرشرک دي، د ناوې د ولسوالۍ دي. نو موږ نو خبرې بل چا ماته وویل، لکه اوس هر یو د ده په هکله معلومات لري، هغې ته خپله زما غږ اوري، په دغه شمېره دې ما ته زنګ ووهي. تقریبا 10 کاله یا 13 کاله عمر لري، بل دغه پیغام دي د ازادي راډیو ته.
د هلمند ولایت ګرمسیر ولسوالۍ د آزادیت اوسېدونکو، د ګرمسیر ولسوالۍ د آزادیت اوسېدونکو خبر درته کوم. زما ورور د پیروز په نامه، چې هر روز مو هر مسلمان ورور ته په دغه شمېره یا بل معلومات په دغه شمېره دې مسته زنګ ووهي: 0001 15 1
شماره دل جات کنه سپر و سوات دل جات یو سلو و دل جات ناسه و ننی و سلام که هر روز بدا که هر روز معلوماتی یه بله بدا شماره مصره پتماس
د ازادي رادیو ګران اوریدونکو محترم دوستانو د نن ورځې لپاره د ورکوښو عزیزانو دوستانو د پروګرام وخت هم دومره وو. په دې لږ چې په دغه پروګرام کې مو کوم ورک شوی عزیز یا دوست پیدا شوی وي که نه وي خیر بیا هم تاسو کولی شئ چې ازادي راډیو ته تلیفون وکړئ، لیکونه ایمیلونه راوستوئ او خپل ورک شوي عزیزان ولټوئ. د نن ورځې لپاره زه امان الله میرزای له تاسو سره خدای پاماني کوم. تر بل پروګرامه مو په خدای سپارم. روغ جوړ، خوښه او بریالي اوسئ. خو په یاد لرئ چې ازادي راډیو د سهار لوونه د مقام تر 2 بجو پورې خپرونې لري.